پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. تا افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي مني چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی. دوی لوی علت د بهرنیو مرستو بندیدل یادوي.
دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل، په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو، دا امکان نه لري. په لنډ وخت کې امکان نه لري.
یو شمېر افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په دې اړه هم درته راپور لرو چې د افغانستان اسعار یا افغانۍ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې بیې ته رارسېدلې دي. په علتونو باندې به یې په د 15 دقیقې اونیز بحث کې هم خبرې وکړو.
نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلی. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه.
تر هر څه مخکې بل اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د کابل په پنځمه حوزه کې د چاودنې غږ اوریدل شوی. د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چارې پیل شوې او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. بشپړ خبرونه. د کابل د پنځمه امنیتی حوزې د کوټې سنگي سیمه کې د چاودنې غږ اوریدل شوې. د ځایي خبريالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماين له کابله شوې ده. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. کابل کې وړ مورس هم په وټونس دوله خاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسولیت یې د عیش وسلواله ډلې ومانه. په هغې چاودنه کې چې د دشتې برچی په سیمه کې وشوه، د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبريال هم وژل شو. طالبان داعش د ځان په وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي، خو دغې ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر سردار داود خان روغتون ډله ییز برید وکړ او تر دې وړاندې یې په کندهار او کندوز کې د جوماتونو دننه خونړي بریدونه کړي دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسېدلی دی. د ازبکستان او افغانستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګش د بلخ له سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد مرسته کوي څو په مزار شریف کې د هوایي ډګر فعالیت بیا سم شي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې 13 تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګش له قوله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه وګرځي. وروسته له هغه چې د اګست په 15 په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د مزار شریف هوایي ډګر یوازې د چارټر الوتنو لپاره کار ول کیږي او اکثره پروازونه ترې قطر ته کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي چې د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اروپا د چاپریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو کچه په د پخوا په پرتله کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمېر تقریبا نیمایی ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 3,00,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکني کال په نسبت کموالی ښیي. په 2018 کال کې د 3,46,000 کسانو مړینه له دې کبله ثبت شوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي مانی چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی، خو وایي د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي. د دغه وزارت د خدماتو موین وایي روغتیایي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و چې په بندېدو سره یې روغتیایي خدمات ځنډني او له خنډ سره مخ شوي، خو چارواکي دا خبرداری هم ورکوي چې په لنډ وخت کې د روغتیایي سیستم په خپلو پښو درېدل او د وضعیت ښه کېدل ممکن نه دي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د حکومت رسنیو مرکز کې تر ډېره پورې د افغانستان د روغتیایي سیستم په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. د دوی معلومات په دریو برخو باندې مشتمل و. لومړی، کومې ننګونې دي تر خواهی څه حالت سره د افغانستان روغتیایي سیستم مخامخ دی او دوی کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې باید څه وشي. تر ډېره پورې پراپر مخکینی نظام یعنی جمهوري نظام باندې واچوله شي، نو بنسټونه یې نه ورنډه جوړ کړي، داسې بنسټونه چې که بهرنۍ مرستې بندې شي څه ډول روغتیایي سیستم مخکې ولاړ شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت د خدمات معین عبدالباری عمری وویل چې وړاندې هم روغتیا کسان چې ناروغان یې درلودل او روغتونونو ته به راتلل، تر ډېره پورې خپل ناروغان له خپلې بودیجې نه چې نږدې 15-20% دا ډول خدمات وړاندې کېدل د خپلو بودیجو څخه یې کول. باقي کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه په بهرنیو مرستو پورې تړلي وو چې د هوایي په مرستو باندې روغتیایي سیستم ولاړ و. دا هم ویل ک د وی منله چې همدا اوس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړلي دي. په خوای د ډیرو روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړل شوي او په یو شمېر روغتونونو کې د درملو کمی او د نورو طبي وسایلو کمی هم معلوم دی. خو دلیل دا و بل چې کچېرې تاسې ټول سیستم په بهرنیو مرستو پورې تړلی و اوسي او هغه مرستې بندې شي، نو تاسې څه ډول د دغه حالت سره مبارزه کولی شي؟ غلی مری دا هم ویل چې په لنډ وخت لاتون کې کې چې مرستې دوام ونه کړي افغانستان روغتیایي سیستم په خپل پخو نشي درېدلی. خو د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل، په ځانګړي ډول باندې د نړیوال بانک څخه، د یونیسف څخه او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې څخه چې افغانستان له روغتیایي سیستم سره له سیاست ورهاخوا د بشري وضعیت له مخې مرسته وکړي او هغه وضعیت چې اوس دی دا لمنځه یوسي. اغلی عمری وویل چې د افغانستان ټول سیستم یا روغتیایي نظام چې دی هغه د رغونې لپاره یو شمېر پلانونه هم په مخ کې نیول شوي دي، خو د هغه عملي کېدل وخت او زمان ته اړتیا لري چې په اوسني حالت کې او یا ډېر ژر ورته امیدواري او یا هیله مندي دا ناممکنه ده. هغه تر ټولو لویه ننګونه د افغانستان د ماشومانو او میندو لپاره یاده کړه چې همدا اوس مهال 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي دا له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې کې 1.2 میلیون چې دي دا شدیده خوارځواکۍ لري او باقي پاتې چې دغه په متوسطه خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او که د دوی لاسنیوی ونشي یا ورته عاجل مرستې برابرې نشي نو شاید چې یو لوی بحران رامنځته شي. هغه د میندو یادونه هم وکړله چې په نږدې 100,000 میندې هم دا اوس په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې دوی اولادونه هم شته. نو اړینه دا ده چې نړیواله ټولنه، په ځانګړي ډول نړیوال بانک، امریکا، اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ځینې مسایل نور هم مهم یاکړه چې هغه د افغانستان په صحي سیستم کې د کیفیت په اړه باندې و. هغه وویل چې 1400 شخصي روغتونونه په افغانستان کې فعالیت لري، خو د دوی یوازې 600 چې دي هغه رجسټر دي، باقي په خپل سري ډول باندې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې هغوی فعالیت څه ډول دی، کوم ډول درمل خلکو ته وړاندې کوي، او تر کومې کچې فعالیتونه دوام لري، او پر دوی باندې هیڅ نظارت هم نشته. خدای ویل چې موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به ټول رجسټر کیږي، او هغه چې غیر معیاري وي هغه به تړل کیږي. د افغانستان د کلنی مصارفو په اړه چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د خلکو لخوا مصرف کیږي، هغه ویل چې 220 میلیون ډالر په کلنی ډول افغانان بهر ته وباسي څو خپله درملنه وکړي، او دا ځکه چې په کور یو معیاري نقطون نشته دی چې دغه پیسې دلته مصرف شي. د افغانستان تراریدونکي درمل چې هغه هم تر پوښتنې لاندې راوستل، وی ویل چې یوازې یو لابراتوار شته دی چې هغه خوراکي او درمل د دوی کیفیت معلوموي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دې برخه کې ټوله اتکا په بهرنیو د کور دننه ډېر کم مواد ته.
بله، مننه کوم. د ښاغلي عمری کانفرنس فکر کوم روانو، یو برخه د خبرو به سره واورو. مننه.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، اروپا ټولنه او USAID، دوی هغه وعدې او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل، په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي، او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
و موردل چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د زنډ او خند د لویو علتونو یاد کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا.
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي، په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه سپارل دي، خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن د لړم په 24مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه کوله چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوي وو، زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفا ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې معترضې بی بی رحیمه فرهنګ دوست خبرې راخیستې دي چې نوموړې وایي دا په غزنی ولایت کې ښوونکې وه. په 2014 کال کې خپله دنده پرېښوده او انډونیزیا ته راغله، ځکه طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. میرمن فرهنگ دوست وایي چې یو ان ایچ سی آر په 2014 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بی بی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولای، نو ځکه په کور ناسته ده، او زیاتوي چې ډیره غمجنه ده ځکه 8 کلونه ډیره اوږده موده ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چارپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر وړتیا نه لري درولي، او بیرته یې د انډونیزیا اوبو ته استولی دي.
ژوند ژوند
درې کسه پولیس او یو سویلی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 60% تولیدي کارخونو کارونه کم شوي یا په ټپه درېدلي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره بانکي ستونزو د ټول هیواد په کچه د صنعتي فابریکو په فعالیتونو منفي تاثیر کړی. ښاغلی صافی وایي د پیسو د نشتوالي له امله د فابریکو مسؤلان نشي کولی خام مواد وارد کړي، له همدې امله فابریکې یا تړل شوي او یا یې هم فعالیتونه کم شوي، چې له دې سره د دې فابریکو ډېر کارکونکي هم وزګار شوي دي. د ښاغلي صافي په وینا که دا ستونزې حل نشي ډېرې نورې فابریکې به هم وتړل شي. د ښاغلي صافي د معلوماتو پر بنسټ 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 3000 ډېر کسان پکې په کار مصروف وو چې اوس ډېرې یې تړل شوي دي. د انلاین پلورنځیو ځینې مالکان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خرڅلاو کم شوی. د انلاین پرفیکټ سنټر مسؤول منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله مخکې یې دا پلورنځی جوړ کړ او د ورځې به یې له 15 تر 30 مشتریان درلودل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ورځ کې درې مشتریان هم نه لري. منیر وایي د خلکو بد اقتصادي وضعیت او سیاسي بدلونونو د دوی په کار منفي اغېز کړی. تمیم هم چې درې کاله مخکې د ماشومانو د جامو انلاین پلورنځی جوړ کړی وایي د طالبانو له راتګ مخکې یې کار ډېر ښه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې مشتریان بیخي کم شوي دي. تمیم وایي بانکي ستونزې هم لامل شوي چې دوی ونه کړای شي خپل پلورنځي ته نوي او ښه اجناس وارد کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مسؤلانو نظر هم ولرو چې بریالي نه شو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بانکي ستونزو په حال او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدلو سره به د انلاین پلورنځیو کار بیا وغوړېږي. د انلاین خرڅلاو اسانتیاو ډېر خلک تشویق کړي وو چې انلاین پیر او پلور وکړي. په ځانګړي ډول د کرنتین په ورځو او میاشتو کې خو په هیواد کې د انلاین پیر او پلور بازار ډېر ګرم وو، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 122 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,140 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 1,506 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ور بشو اروزګان ته. په اروزګان کې یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورته رسیږي. دوی وایي وړاندې دوی وایي هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو نه دي ځپلي اوس یې هم اقتصاد ښه دی، د دوی په نسبت لومړیتوب ورکول کیږي او مرستې هماغوی ته ورسیږي. مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وې او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی، ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسؤلین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري. دا جړه د 23 کلنې شاګولې ده چې د اروزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکاډه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي، اوس د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې، خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
دا املا والا کیل دل دا دل سیمر باندې چورتوای مې مصبل ماشنه لرو چې شدار پر شینه لرو زما چې قرآن وي دفتر نه راشي دا وایي ماته کالي را وکړه زما چې په خدای قسم وي پور نه ته وته پیدل ول دادا ماته د شلو دغه د شلو په وریجې را وزه وژن زه خورم دا زما پر لبه باندې لږ دغه تېرې یا نه یم ته دا یاریانه خدای بوټي به د کومې خوا کړم خدای ګوله ډوډۍ به د کومې خوا کړم چې باران وجه وس خلانه کې اواز سمه یو چې باران وجه زه به څه سم
دا په داسیال کې د چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې را روان ژمی بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستې وسي. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسؤلینو د فساد تورونه پورې کوي، بلکې دوې ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګونو اړمنو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پورې کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لورې له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه شوي. دوی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی وو او ازادي راډیو ته داسې وویل د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅ ویلو ډاډه کوي، خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسؤلینو سره وژغېږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په کابل ښار کې یو شمېر خلک له دولت شکایت کوي چې د خپل ژمنې په خلاف سیمنټي دیوالونه له ځینو سیمو نه دي لرې کړي. دوی ویلي د طالبانو حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې وه او په ځینو برخو کې اقدام هم وکړ، خو بیا وروسته له دې کاره په شا شول او لا هم په ځینو سیمو کې سیمنټي او لوی دیوالونه چې پخوا درول شوي وو په خپل ځای دي. خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلې وعدې پر عملي کولو په ټینګار د ښار په ځینو برخو کې د نویو دیوالونو د ایښودلو مسله ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې، ښار ته یو ډول نظامي څېره هم ورکړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یاد دیوالونه به له ښاره لرې کوي، خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی. د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي.
اوس وضعیت ډېر خراب ده، چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځونه کې سي مخکې سیمنټي دیوالونه کې هغه هم بیرته کې دي او لارې بندې کې او دوی کوشش کوي چې نوي نوي ځایونه جوړ کړي. زموږ سیمې ته راغلي دي، کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي. سي دوی د کوڅو بندولو سره خلک ډېر ستونزې سره مخ کړي دي.
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکي او ویشت کلن زبیر ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي.
د دې تیږو شمیر راکم نه شو، بلکې د پخوانی حکومت په څیر له ځینو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شوي. خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مده لوده چې دا تیږې به لرې کړي او سړکونه به د خلکو پر مخ پرانیزي او په کړو ژمنو به عمل وکړي، خو داسې کوم کار ونه شو.
خود طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي، خو د کابل ښار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لرې کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د ښار له ځینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چاردیوالي نه لري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کاتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي.
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړه چې غیر ضروري وو. په ځینو نظامي جیونو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو، نو ځکه پاتې دي.
پخوانی حکومت د بېلابېلو امنیتي دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو. دې کار د کابل ښکلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ور بشو کندوز ته. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروندګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه جې ترکاري ده، دغه ګلپي کرام مسا بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره مونږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرخانی نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي، د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د اماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې.
د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
ورګې سرخانه نیسنی مشکله هغه سرخانه بوشه تنو انګور دمو سیمو ای دوام میکنه.
در سړو خونو نشتوالی زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. کچیرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالی ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
قندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داده چې د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې دي. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د کوټې سنګي سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. ځایي خبریالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماین له کبله شوې. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو یې هم په تړاو څه نه دي ویلي. اروزګان کې له جګړې یو شمېر بې ځایه شوې او بې وزله کورنۍ وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کېږي. په اروزګان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر محمد آصف د خلکو دا ستونزې تایید یا رد نه کړې، خو ویې ویل چې دوی باید د هغو کسانو پر ضد ودرېږي چې حقونه یې خوري. د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د ترمیم او بیارغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکي ټیم مزار شریف ښار ته رسېدلی دی. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلي دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو اندازه پر پخوا پرتله کمه شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه، بیا هم ستړي مشه. د ازادي راډیو د غوونیز بحث ته موزه صفی الله ستانګزای ښه راغلاست وایم. په نننی بحث کې د ډالرو یا په تیره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بېساري ارزښت راکمېدو په تړاو باندې خبرې کوو. له کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ورځ تر بلې رالوېدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 95 افغانیو ته رسیدلې. او همدارنګه د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضع باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلي خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغې د اساس باندې نرخ د دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې دپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپلو مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې 9.5 یا 50 معادل دی یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده، موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په چالش کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کوم سنجش کوم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو ده، او په همدې اساس باندې به چې څومره رشد او انفلاسیون منځته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتک سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا هغه خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغه په قلاره بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اثار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې اخیستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کمه کړه، د اسارو تقاضا زیاته کړله، خلک وتلل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث هم دا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت واوسي که به ونه اوسي، تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه هم دا دلیل بلکې اساسي دلیل دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادینو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه ارزه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بې ساري کمیدو یا لوېدو په علتونو باندې توضیحات راکړه، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې واورئ. خو رابه شو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته. ښاغلی محمدي، تاسو له ډېر وخته په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کول ښکاره دي. د لمر په شان ته دلایل خو دې دا چې د افغانستان پیسې ذخیره روپۍ چې وي هغه بندې شوې او کنګل شولې، خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو. که تاسو ته معلومات وي نو موږ $4 بلیونه د امریکا نه باغستلې د دفاع وزارت د امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره افغانستان بانک سره تللی، افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولې. ځکه چې موږ $1 د خارجه نو اخیستل او موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو نه چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد او داری بیا هغه هم په افغانستان کار کوي، هغه به هم ډالر راوړل او زمونږ د بانکونو به افغانۍ اخیستلې. او نیو سرکولیشن چې کوم چې دوامدار په ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې په ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمونږه قوي به اوس دا هر څه بند شلو چې بندې شولې شلو هیڅ یو روپۍ نه راځي او په بانک نه ورکې ډالر چې پاکې باندې افغانۍ واخلې. چې زه د هغې ته راځم هغه زمونږ صادرات او واردات مره چې څو هفتې مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چې هغه یو څه ناڅه چې وچه میوه وه یا تازه میوه وه چې موږ پاکستان ته پاکستان لارې هندوستان ته لېږله، هغه هم زموږ ګاونډیان موږ ته واخیستله، په حد یې راته خرابه کړله، هم کته شو. نو زموږ صادرات هم صفر شو، دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی کې کوو، هغه یوازې موږ ته همیشته په موږ سرحد بندی چې کله صادرات ونه لرو، کله واردات ونه لرو، کله راکړه ورته ونه لرو، کله پیسې په دوران کې رانشي، پیسې به په څه باندې مضبوط شي؟ پیسو د مضبوطېدو خو دغه علتونه دي.
بله بله، مننه ښاغلی محمدي. بیا به هم تاسو ته راشو، وبښئ چې مداخله کوم. ستاسو غږ لږ لږ څه بندیږي، البته که ځای ته متغیر ورکړي ممکن ښه شي، که نوي په همدې حالت به هم ګزاره کوو. رابه شو ښاغلی مومن ته. ښاغلی مومن، کور ودان چې پروګرام ته راغلی، د افغانستان سوداګر چې تاسو د دغه ټولنې مشري کوئ، د افغانستان د سوداګرۍ د خونې، د ډالرو د دغه بې ساري قیمت د لوړېدو په اړه څه وایي؟ اندېښمن دي که څنګه؟ ښاغلی مومن، زموږ غږ کاورئ؟ زه به خپله پوښتنه بیا تکرار کړم، ستاسو غږ موږ ته نه راته. د افغانستان تاجران، سوداګر، ټولنه د ډالرو د دغې بېساري بیې د لوړېدو په علتونو باندې څه وایي، او آیا اندېښمن دي په دې ارتباط باندې که څنګه؟ فکر کوم د ښاغلی مومن خبرې برته براشو. ښاغلی عبدالصبور محمدی ته. ښاغلی محمدی، تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندیدو خبره یاد کړله. د افغانستان په خپله ویل کېدل چې زیرمې لري، همدارنګه هغه کاني سرچینې لري او کولی شي په پښو ودرېږي. یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه د سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هېڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه وشوي؟
بالکل چنو شوی منگ ذخائر لرو که معدنیت لرو دا منگ خیالی از تخیلی لرو که به سو سوکال و رئیس دی پا دیبان هیچ چا کارو کو متون تا زیر شو چا پا کارو کو چا با دا بدخشان لال با نیستلم پا که ما دا نشاینک بانی کارو کو خو قرادات ننوش او سبالا گوشت ننوش او سبالا گوشت طول قراداتون از منگ دی تیزی اهدافو دا پار استعمالی گی ننه دی چین سکه و سبای دا امریکا سکه و بل سبای دا پاکستان سکه و بل سبای دا بل سکه و حیث یو مادن بانی زمن کارونو شو چرا غیر نمون نفع واخلو طول او طول سرمایه زمنگ دا خارجیانو کمک تا پری تیرو بد بخت پامه چا پری تیر درست و لخ کارونو که من دیست که ناس پرسنو که اغیی کمک کوکی نزمنگ ماش مرکولی شو روز مالا زندگیم شو چلولی که اغیی ونی که بیا من فلج و ماشینم بند و پا زبانی ولاوی تلورم خبر چیز ما پا پختار پا کنی پختن نه هغه دا و چې میس منجمنت دی په دې اداره کې چې پخوانی حکومت کې کراست حکومت و بیکار و پاسید خو اوسنی حکومت کې میس منجمنت بې حده ډېر زیات دی. دوی کو هېڅ تخصصي کس نشته چې هغوی وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبانو دپاره. دغه په دې کې ډېر مهم فاکټر دی. هېڅ نه پوهېږي چې
دغه د مدیریت مسلې ته به وروسته ښاغلی محمدي راشو. اوس ښاغلی مومن بېرته وصل شوی دی. مومن صاحب خیر راغلی، موږ تروسه غږ وکړو مګر فکر کوم تاسو نه وایي. بیا هم په هر صورت ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجره طبقه د ډالرو د بیې د بېساري لوړېدو په ارتباط باندې څه وایي؟ اندېښمن دي په دې ارتباط که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. وکنم چې د ډالرو لوړېدل په منطقه کې لوړ شوی دی. ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، که تاسو زموږ همسایه ملک وګوري، پاکستان، ایران، افغانستان، په دې کې ډالر لوړ شوی دی. د ډالرو سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ سي، او په دې سره د خوراکي توکو چون د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب دي چې باید ورته وجود شتون د ټولو خلکو په راکړه ورکړه چې دی یا د خارج څخه زموږ هېڅ خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي، که زموږ وړېږي په ډالر راځي، که نور توکي د ضرورت وړ توکي دي هغه ټوله په ډالر ځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه دغه یم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنې اسلامي امارت په دې باره کې خپله هر اړخیزه همکاري وکړي
تو د افغانۍ په ثبات کې باید ډېر کوشش وشي چې افغاني ثبات بیرته وپیدا شي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تېرو شلو کلونو کې آزاد و او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانیاته د اوړو په بوجیو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای ته دوکانونو کې فرق و. فکر کوئ دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي، دا به بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ د خونو رئیس یاستئ، کله مو هم مداخلې کړي دي په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبرې کړي دي یا متوسیه کړي ده چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډېر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو که ډالر جګ شوي دي نو نرخونه هم ورسره شاید دوه چندو ته پورته شوي. که څنګه؟
نه، دوه چندو ته نه پورته کېږي. هر شي خپل یو فیصدي لري، ډالر هم په خپل فیصدي سره تقریبا راو تر اوس ډالر سي تقریبا موږ په سایه مل کې ډیر پورته شوی ولي راغه د شپه موږ ته پخته دي. موږ د لوی اوم د پروشان سره موږ په تماس کې او هغه ته ویل دي چې هغه خپل د مطابق باید نرخونه هر شي لري هغه مطابق باید لوړ شي. دا څنګه چې مثلا چې لا یو افغاني روسي او په بازار کې پر نورو شان باندې بده غږ وکړي ولي اوم د پروشان موږ ته اطمینان راکړي چې په ډیر اغه خپل وطني سره به انشاء الله ډیر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبور دی حقیقت چې باید وي. څو وخت چې د ډالر ارزښت دې شو دا وایي چې امیر نو مجبور دی نرخ خامخا ورسره لوړ شي.
مننه کوم ښاغلی مومن، تاسو ته بیا راشو. ښاغلی صبور محمدی، زه غواړم د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغیز کولای شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي په کې، کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي. مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ به د معاش یا د پیسو ربط له ډالرو سره نه وي، خپل نرخ پورته بیایي وایي چې ډالر قیمته شوی دي، دغه په دې اړه باندې څه وایي تاسو؟
بالکل، ډېره په ځای وخه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مومن صاحب همدا اوس وفرمایل چې زموږ ټول وارداتي او خوراکي او لیمي مواد چې ټول د خارج نه راځي، که چېرته موږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو، واردات هم دغو نه اندازه وي، 80% 90% وي او صادرات هم 10% وي، نو په دې خبره ده چې موږ به ډالر خارج ته ورکوو او هغه ځینې به موږ د خوراکي مواد په اخلو او هغه به پوره وړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، په دې خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي، بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازه نه ده چې د ډالر په قیمت سره د خپل اټ لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتلی شي. ملک فقر، غریبي، بیچارهګي او لږ او تنګ دستي رانشي، دغه هم دلته نشته ده. نو طبیعي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي، نو چې کوم ذخیره د ډالر په افغانستان باندې لري یا په نور بانکونو کې لري، تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د IMF راپور د نننې راپور دی، د IMF چې د پیسو پر روانېدو دی او راتېدو کې که دا راورسېږي، نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خراب شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو، چې زمونږ قانې قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولې نشته.
مننه.
نو د لپاره تخصصي و.
بله ښاغلی مومند، د دغه سي بهراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړی دي، دوی له تاسو سره ناشتي کوي که څنګه؟ د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه په کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالت شدید غکړل، دوه تر اچ دی بانک ته جوړ کړل، یعنی د دوه حالت څخه به ډیر شو. اول د بانکو ساتل او د پیسو اداره ساتلو په دوه هم کټګوري کې چې د دوه سره ډېر وخت دریم کوته کوي. د بانکو حاجی کېدل، د بانکو حاجی کېدل تاسو ته معلومه ده چې 9 میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو کېد کړل دي. افغانستان کې تاسو به په خوا ډیر ډالر پم کېدل بازار ته، هر ورځ مې تقریبا په دوه کې د 9 ډالر پم کېدل بازار ته.
اوس باندې جهاني نور ډونر موشتات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولی سړکونه جوړول نور کارونه کول او خپل کومکونه بند کړي دي. د دې غو دلار څخه ډېر ډالر افغانستان ته راتلل. افغانستان دوه میلیونه یا دوه خلکو چې هغو تقریبا ماشینه په بازار کې دغه کېدل دا ریسایکل کېدل دا یو وخت ولې نه د کمیشنونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو ړوند مشوره لري. ولې اوس په دغسې حالات کې
تغیر ورکی سامش صحیح شو زمگام کار بم ساس لگ جی
خبر پدې کې د چپداغه حالات چې دی افغانستان دی او هغه یو قاضي به اختصاص ته غوښتل دی اوس آیستا آیستا خبر لږه اقتصادي معلوم شو چې خارجانو پیسې ورکول دي خارجانو کومکونو د خارجانو کومکونو شو راځي او قاضي به اقتصاد د منځ لاسي په حینیال کې یو قاضي ظرفیت موجود درلودي په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخفقه دوس ټول خلک باندې خارج ته ولدي مثلا سره مینه لرم ورستی ویې پر بدلې موږ د ولاره افغانستان خلک هواز پر شول حالات باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت کې نشتون سره مخامخ یو ولې بیا هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوو د اوسمره هوایي دلې شروع دي ان شاء الله نور د سشک د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په هوایي دي شل پیسه د 22% پر تقریبا زیاتوالی راغلی دی چې دا یو ډیر لوی کار دی. بلې کوشش په دې کې اوسې چې څنګه وکړل سو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري جوړوي باید هغه د افغاني فرصت چې موږ د څنګه سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړو چې څو بهتره د افغاني صوبات موږ تراسي یعنی زه هم بسوم د همسایه ملک په پرتله چې موږ هم تقریبا په پاپولیشن دغه نه پوسټ ډیر دی همې په سات تقریبا هیڅ ضربه نه دی لږه داسې لکه موږ چې اصول دي چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالچ کی حکومت پرې شو ولاړ نو دا یو ډېر غټه ضربه او هم دغه اقتصاد کې دغه افغاني دغه نرخ چې اوس دی تقریبا نقطه کده دا هم لوړ شي نو بیا هم ډېر خلکو ته تاوان رسېږي. ولې اوس تقریبا دغه تاریخ ته چې راغلي تقریبا شپاړس افغاني یا اوولس افغاني تقریبا پورته شوی ده چې دا واقعت هم ډېر یو نیولې کړي. ولې چیرې بیا وګړه په سیمه کې چې وګړه په سیمه کې داسې وادر هم شته د اوو کرنسي د اوو د پیسو مطابق تقریبا 15 افغانۍ 15 یا 10 پورته شوی مثلا یو کال دار په خپله د ډالر په مقابل کې په 1.5 افغانۍ ولې اوس یو سل اتیا ته یا دوه تر رسېدلې ده په خپله یو تاثیر کړی دی. نو کوشش باید وسی چې د افغانستان صادرات ته توجه وشي او څنګه وکولای شو چې
بلې د همدغې صادراتو په اسانتیا به وروستۍ پوښتنه له تاسو وکړم. خو اوس به اجازه ورکړو ښاغلي محمدي ته یوه پوښتنه له دوی لرمه. ښاغلی محمدي د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسؤول ښاغلي مومند وویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه رښتیا ده ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیاردونه ډالره راغلل او د بانک له مشر سره چې موږ خبرې وکړې دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شهزاده ته پیسې ورکولې پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساته. فکر کوي دغه یغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل ک برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د عوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بالاخره د پیسو ارزښت زیات کی. ولی شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوهانو پام ونه کوي.
که دا پختن واقلم پا دو بخش تقسیم کم، یو پا انی شورت صورت بانی اقتصاد قوی کدل دی او یو پا دایمی شکل کدی اقتصاد قوی کدل دی. که پا انی شکل که منگو گورو نو منگ با دا محترم سیب دا افغانستان بانک دا ماوین دا خبر سی اتفاق و کوچ بانک باید مارکیت تا دالر ورکار دالر پا سیستم کرا و ترسو افغانی وسط نشو. خو که پا والو چه پا دایمی شکل که من کارو کلی کم تیر شل کال یو منظم حکومت بیا حد ډیر مو پیسې درلې ښه فرصتونه هم درل ښه منابع هم درلې هر چا لپاره کومک او څونه روپۍ راغلې دي او هغه تاسو هم پته رزم د افغانستان تاسو نهستئ څونه په افغانستان کې ولګېد څونه بېرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړ څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف عمر تللی هغه هم تاسو ته معلومه خبر دم. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدلو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي، په صادراتو باندې نه، ځکه صادرات خو ته کمزورې چې د بل نه غواړي. ته باید خپل واردات ته جوړ کړې، خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هېڅ وخت د پام پرېښل کال کې باید موږ سیمت نه وای اخیستی پاکستان نه، ولې موږ د پاکستان نه دا اوس موږ سیمت را روان دي، ولې موږ د هغو نه کودو کې مهم دا اوس موږ اخلو، ولې موږ د هغې نه ټوټه سیخ او دا شیان موږ اخلو، ولې ته واخلو؟ دا خو به موږ هم شو جوړولی، ځکه په میلیاردونو پیسې راغلې دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژه چې معدنونه باید دولت هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی، که مغه معدنونه اوس فعاله دی نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپان لرو، ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو، 10 میلیونه نفوس لرو، او عایداتي مندونه چې موږ چته کار واخلو دا موږ هم تر 200 میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونو تر نن ورځ پورې ګټه نه اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دی، په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي، په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډیره ښه موقع چې موږ یو دقه مطلب لږ وخت راکړه زه خبر لږ خواز دي کومه
بل مهرباني
یو دقیقه خو موږ ډېر یو ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ زه دغه محترم مومن صاحب ته دا وایم چې په خپل دغو کې وایم چې څوک وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي هغه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرات دي، که منځنۍ آسیا هیوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو موږ پاکستان پرې نه دو چې دې زموږ دغه مارکیټونه د دې لاس کې ونیسي دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولی. ته په رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د دښمن په مخکې به د هېڅ چا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو. منځنۍ آسیا ټول هېوادونه مصرفي هېوادونه دي، غواړي
مننه کوم ښاغلی کور ودان ژوندي اوسئ. ښاغلی مومن د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې یو هم دغه د صادراتو په مسلې کې لږ رڼا واچوئ. اوس ځینې راپورونه دي چې پاکستان ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې، څومره دغه اسانتیاوې یعنی واقعي عملي کېدای شي او شته؟ او بله دغه د لارو بندېدل، د سلګونو لاریو درېدل، دغه په اړه باندې کو وایئ. مننه.
تشکر مو محمدی صاحب ته راسته پیشنهاد به ان شاء الله ځخه نظر کوم خو فائدې خیر راځي پیدا کوم. دا موضوع چې و تاسو اشاره وکړه پاکستان تر تقریبا پر 22 شو موارد باندې هوکړه وسو چې هغه د افغانستان کولای شي چې د دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق د هغه څخه استفاده وکړي، او هم کولای شي چې په خپل منځي تجارت کې موږ کولای شو چې زموږ محترم دوی ته ولرسي او دوی د مشتراسي نو ان شاء الله په دې کې پریکړه سوي دي. بل هغه لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي، هغه لوس کارګو هیله سوله کولای شي دا ډینینشن یا ډمرج چې پر موږ راځي دا مشکلات د منځ څخه ولاړل. یو د سپری نقطې سره هلته باید یو کمیټې جوړې شي د دواړو مملکتو د او هم په دولتو تر مابین د حکومتو تر مابین باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي، په مرکز کې جوړ شي، د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو شي ډېر مهم. یو بل زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر خواته چې ترانزیت په مشکل نه سره دې خوا چې زموږ موټر دي دا خو کولای شي چې د افغانستان دپاره بار راوړي، او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا ته خپل مالونه وړي. ان شاء الله په هغه کې به افغانستان هېڅ نه مشکلات نه جوړوي، او د بلمنځي قوانینو مطابق یا د تیر د کنوینشن مطابق په هر کم چې په هغه دوی کولای شي چې خپل مالونه وړي. یعنې مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دی، او بلکې د اسانتیا باید برابر شي. تقریبا افغانستان د فکر کوم منځنۍ آسیا
او هم جنوبی آسیا ته یو مطمئن مسیر دی چې په دغه مسیر کې اوس د امنیت ته نگاه خبر دغه څه مشکلات نشته نو کولای شي سړی دغه مسیر مطمئن ساتل څه کولای شو چې خلک راجل چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي په توګه مثال بنگلاديش 2.5 میلیونه ټنه پنبه د ښار د ضرورت یو د پنبه ټول د ازبکستان څخه اخلي کچیر د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه دا تقریبا په 2 ورځ کې د پنبه رسیدي او بنگلاديش او کچیر دوی د آذربایجان یا د بحیره لخوا څخه دا استعمال کړي تقریبا د 2 میاشتې یا 1.5 میاشتې نه زیاته کراچۍ ته ځي به دوی مشکل
مانه خغلې مومنت وخت مو په خلاصېدو د خپل خبري راټولې کې مننه
ډېر مهرباني ستاسو څخه نو افغانستان باید کوشش وکړي چې د ټول همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک کړي او په متقابل اقتصادي ګټو باید یو د بل ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره وکړي او څنګه وکړو چې په سیمه کې خپل تجارت وغځوو.
ډېر مننه کوم ښاغلی یونس مومند، افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال. اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث ته مو تر دې دمه غوږ ایښی و. موږ د افغانیو د بیو د کمیدو په ارتباط هم همدارنګه چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه اغیزمنیږي په دې تړاو مو له خپلو میلمنو سره بحث وکړو. کور مو ودان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید.